د مینه پیغام.
زما خو ګورونو او خويندو، ما په سرازا پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی.
زمن خوګو او مینوالو اوریدونکو
السلام علیکم.
خوګو اوریدونکو تاسو څنګه یې؟
زه امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک یې.
قدرمنو اوریدونکو، موږ تاسو ته د پروګرامونو یوې نوې سلسلې سره حاضر یو.
د دې سلسلې نوم دی ما پسې راځه.
زه امید لرم چې د پروګرامونو دغه سلسله به تاسو ډیره زیاته خوښه شي.
دا پروګرامونه به نه صرف تاسو خوښیږي،
بلکې په دې کې به تاسو ته د نصیحت او د لارښوونې لپاره ډیر څه ملاويږي.
نو راځئ زما خوږو اوریدونکو چې د دې سلسلې نه یو پروګرام وورو.
پګو شاګردانو په خیر راغلی.
تایبو استادجی،
رواني استادجی.
استادجی څنګه یې تاسو؟
زه هو ټیک ټاک یم. تاسو څنګه یې؟
بس بالکل ټیک ټاک. او څنګه تبې نو اوس خوشی وی؟
اوس مې طبیعت ښه دی، ټیک شوی یم. شبانی ته څنګه یې؟
خې استادجی، بس وخت یې تیریږي.
او سباګل خوري را خوشاله خوشاله ښکاری، دا ټیک ته؟
استادجی بالکل ټیک یم. تاسو بیمار شوی وی؟
زه بیمار وم خو اوس ټیک یم.
زده خدای شکر دی چې اوس ښه شوی. مونږه هم تا لپاره ډیره زیاته دعا کوله خپل خاندان سره.
او تاسو دعا کوله لپاره ډیره مهرباني او ډیره مننه.
شبانه زنن سبا وینم چې سبا ګل ډیره په پابندۍ سره دلته سبق زده کول راځي.
بالکل ترشتیا وي.
مخکې ودا ډیره ناراسته او سسته سسته کېده، نه به راتله.
اوس داغي مینا د خدای پاک سره نوره زیاته شوې ده، او دا زموږ لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده.
او نن خدای سخکاري چې لکه مهنت پوره کړې دي.
استادی ما خو یاد کړی دی، او ما کور کې شبانی سره په دی باندې ډیره خبرې کړې دي.
شاباش، ډیر ښه ډیر ښه. دا خو ډیره زیاته ښه خبره ده چې تاسو روزانه په خپل ایمان کې ترقی کوي، او خدای پاک تاسو سره دی، او خدای ستاسو مدد کوي. دا خو زما د پاره او ستاسو د پاره او ستاسو د مور او پلار د پاره هم د خوشحالۍ او د برکت سبب دی.
بالکل استادی، خو نن مې دا طبیعت له انت خفه دی.
هغه څنګه؟
زمونږ ملګری ګلاب خان چې هغه سره ملاو شو ما، نو هغه راته کیسه وکړه. هغه نن سبا ډیر په مشکلاتو کې دی.
د هغه سره مشکلات دي، موږ به ورته دوا وکړو، او زمونږ چې سلایق خدمت وي نو خدمت به وکړو چې هغه موږ د تکلیف او مصیبت نه وباسو.
استاد جی، تاته خو پته ده چې هغه زمونږ نوی ایماندار ملګری دی، او هغه اوس ایماندار شوی دی.
بالکل.
خو هغه پته نشته زه به ورته د هغه بې وقوفي ویم او کنه. دا هغه په خیارتیا سره دا کار وکړه، خو چې کله هغه کور ته لاړ نو هغه ټولو ته په ښکاره باندې وی چې یاره زه دغه ایماندار شوی یم، او ما په عیسی مسیح ایمان نه وړی. نو د دې په وجه باندې هغه ته په کور کې ډیر مشکلات جوړ شو.
ها دا سوې، نو هغه لکه کور کې ټولو خلکو ته ویل چې هغه عیسی شوی دی.
زما په خیال خو استاد دا هغه ډیره غټه غلطي وکړه چې هغه کور کې حل وی.
غلطي خو به شکه کړی ده، خدا را ته وایه چې هغه ته کم تکلیف او کم مصیبت اوس پیښ شوی دی. هغه کور دی که د کور نه بهر دی؟ هغه مور او پلار وهلی دی، شړلی دی، څه چل شوی دی؟ مخکې راته کیسه وکړه چې د هغې په مطابق موږ د هغه دپاره د خدای پاک نه دوا وکړو، او چې خدای پاک به هغه باندې رحم وکړي.
بې شک استاد، موږ به دوا کوو.
استادجي، تاسو خو وایئ چې هغه دا ډېره غټه غلطي کړې ده، ولې چې څوک داسې ووایي چې موږ عیسایان شو نو دا غلطي وي؟
اصل خبره دا ده، څنګه چې ګلاب خان ویلی دی، نو هغه غلطی داسې کړې وه چې د هغه مور او پلار ایمانداران نه وو، او دی ایماندار شو او یو نوی ایماندار وو. نو دله داسې نه وو پکار چې دی خپل کور ته تللی وي او د خپل مور او پلار ته ډایرک ویلی وي چې زه ایماندار شوی یم، یعنی عیسائی شوی یم، ځکه چې دا هغه دپاره د مصیبت یو سبب وګرځېده. هغه له دا پکار وو چې هغه سوچ کړی وي، د خدای پاک نه دوا غوښته وي، د خدای پاک نه سلا مشوره اخیستی وي، او بیا هغه خپل مور او پلار سره دومره تعلق او دومره مینه قایمه کړې وي چې د هغه په خپل مور او پلار باندې پوره اعتبار وي چې زه دې ته دا د کلام دا زیر وورم، او زما مور او پلار به زما خبره ومني، او یا کچری دا خبره دی نه مني نو کم از کم زما خلاف به نه ودرېږي او زما خلاف به آواز نه اوچتی. نو دا داسې پکارو خو هغه ډایرک لاړ او هغه وویل چې زه عیسائی شوی یم او یا عیسی مسیح باندې ډایرک ایمان راوړی، نو دا هغه غلطه خبره کړې ده، ځکه چې د هغې په وجه باندې هغه ته تکلیف ورسېده. خدای پاک موږ ته په کلام کې وایي چې تاسو د حکمت نه کار واخلئ، نو دلته کې هغه د حکمت نه کار وانهغسته، که چېرې هغه د حکمت نه کار اغستې نو داسې تکلیف به هغه ته نه راته.
نو ولی استاد جی، دا سه غلط خبره خونه ده، هغه د خپل ایمان په مضبوطیا سره هغه دا خبره وکړه.
او شبانی، ستا خبره ټیک ده، خو کلام کې موږ ته خدای پاک وایي چې تاسو د مار په شانتی خيار او د کونتری په شانتی بی ازار اوسئ. موږ له هر یو کار په عقل، سوچ او حکمت سره کول پکار دي. موږ له داسې د بیوقفتیا کار نه دی پکار چې د هغې په ذریعه باندې موږ په مصیبت او تکلیفونو کې راګیر شو، لکه څنګه چې ګلاب خان راګیر شو. او مضبوط ایمان لرل په خدای پاک باندې ښه خبره ده.
نو استاد، موږ له په داسې حالاتو کې څه کول پکار دي؟ آیا موږ له خپله کورنۍ او خپل رشتہ دار پرېښودل پکار دي، که نه هغې سره تعلق ساتل پکار دي؟
بچی، موږ له په داسې وخت کې دا کول پکار دي چې موږ خپلې کورنۍ سره ښه د مینې، محبت او د خلوص نه ډک تعلق وساتو. که هغه زموږ کورنۍ وي، که هغه زموږ پېژندګرو خلک وي، یا زموږ دوستان وي، پکار ده چې هغې سره موږ خپل ښه تعلق یو دوستانه وساتو. او چې کله موږ په هغې کې دا عمومو چې هغې د دې زیری اورېدلو قابل دي، نو بیا موږ له پکار دي چې هغې ته دا زیری واورو. که چېرې هغې باندې زموږ اعتبار نه وي او موږ دا وینو چې هغې د زیری اورېدلو قابل لا نه دي، نو بیا موږ له پکار دي چې موږ لږ صبر وکړو، د خدای پاک نه د هغې لپاره دعا وکړو او هغې سره خپل تعلق، خپل ګپ شپ او خپله مینه وساتو. نو ډېر زر زما یقین دی چې یو داسې وخت، یو داسې موقع به راشي چې موږ به د دې جوګه شو چې هغې ته دا زیری واورو او بیا به هغې په دې باندې عمل وکړي او ایمان وراړي.
استاد جی، دلته زما تاسو نه یو بل ته پوسټ دی، په کلام مقدس کې د دې په حقلا څه حواله شته کنه؟
بچی، تا ډیر زیات ښکلی سوال وکړو او ډیر د مطلب او د مقصد سوال دی وکړو. کلام مقدس خو موږ ته دا ښودنه کوي چې د هر سنه آگاهو به هغې په تاسو پسې شي او تاسو به عذابوي، تر دې پورې چې ستاسو مور پلار، رونه، ستاسو خپلوان او دوستان به مخوم په حواله کړي، په تاسو کې به ځنې مړ کړی شي او زما د نوم په سبب به ټول تاسو سره کې نه لري، خو د ستاسو د سر یو ویښته قدرې به خو مورکیږي نه، او د خپل صبر په سبب به خپل ژوندون وګټئ.
نو بیا موږ له خدای سره مسیح په نقش قدم باندې چلیدل پکار دي.
او بالکل، ستا خبره ټیک ده چې موږ له عیسی مسیح په نقش قدم باندې چلیدل پکار دي، ځکه چې ګوره هغه په کلام کې ویل چې ستاسو د سر یو ویښته قدرې به هم نه روکیږي. نو چې هغه زموږ د ویښته ویښته ذمواري واغسته، مکمل ده هغه په نقش قدم چلیدل پکار دي.
نو استاد جی، چې موږ خپل ایمان د خپل کورواله او خپل رشتہ دار نه پټ ساتو، نو موږ به دا زیری اخر بیا چاته اورو؟ ځکه چې عیسی مسیح خو موږ ته په خپل کلام کې فرمایي چې د تمامې دنیا هرې سیمې ته لاړ شي او زما د زیری واز ټول مخلوق ته وکړي، نو موږ له بیا څه کول پکار دي؟
څنګه چې عیسی مسیح فرمان کړی دی، نو موږ له پکار دي چې موږ دغه فرمان او د هغه حکم مکمل کړو. خو دې سره سره موږ له دا هم خیال ساتل پکار دي چې په کوم ځای کې د هغه د زیری کولو ضرورت دی او کوم ځای کې د هغه د زیری کولو موقع ده. موږ له د موقع او د وخت مناسبت ته کتل پکار دي، او هغه حالاتو ته هم کتل پکار دي چې هغه د دې زیری ورکولو لپاره مناسب دي او که نه دي. که چېرې حالات مناسب وي، نو بیا پکار دي چې موږ دا زیری ورکو. که چېرې حالات مناسب نه وي، نو بیا پکار دا دي چې موږ د خدای پاک نه دعا وغواړو او هغه خلکو سره خپل تعلق، مینه، محبت او ورورولي ولرو. نو بیا یو موقع به داسې راشي چې پاک روح به زموږ پړه کې واچوي چې اوس تاسو دې خلکو سره خبره وکړي او موږ به بیا په هغه وخت کې خبره وکړو، نو دا به خدای پاک ډیره زیاته اثرناکه ثابته کړي او هغه خلک به د خلاصون په طرف راشي. او یو بل ځای کې په کلام مقدس کې داسې لیکلي دي، او په دې وجه تاسو له خپله انده پوره کوشش وکړئ چې په خپل ایمان کې نیکي، او په نیکۍ کې علم، او په علم کې پرهیزګاري، او په پرهیزګارۍ کې صبر، او په صبر کې دینداري، او په دینداري کې ورورولي عزیزي، او په ورورولي عزیزۍ کې مینه زیاته کړئ. په دې آیاتونو کې خدای پاک موږ له دا حکمت راکوي چې د خوږ زیری خورولو یوازې دا طریقه نه ده چې موږ دې په جبه باندې خلکو ته ووایو، چې تاسو راشئ او په عیسی مسیح باندې ایمان راوړئ. بلکې په دې کې چې کم کردارونه ذکر شوي دي، نو په هغې کې خدای پاک موږ ته وایي چې تاسو خپل کردارونه او خپل عمل داسې جوړ کړئ چې هغه خلک ستاسو عمل ته، ستاسو هغه ښو کارونو ته وګوري او په هغې باندې اثر وکړي او هغې ایمان راوړي. یا خلک تاسو ته وګوري او ستاسو نه تپوس وکړي چې روره یا تره یا کاکا ماما ستا مذهب څه دی، یا ته د کوم مذهب سره تعلق لرې، یا ته دومره ښه ولې، د دې ما ته سراز وښایا. نو تا ته به بیا موقع میلو شي، ته به ورته بیا ووایي چې زه د عیسی مسیح پیروکار یم او خپله ټول تبلیغ به ورته وکړي. نو دا یوه بله ښه اسانه او اثرناکه طریقه ده.
بالکل استاد، که چېرې موږ د خپل ژوند نه د ښو کارونو نه هغې ته خپل ایمان ظاهرو، نو دا څومره ښه خبره ده. لکه دا ښه نه ده چې صرف موږ د خپلو خبرو نه خلکو ته وایو چې موږ ایمانداران یو، موږ په عیسی مسیح ایمان راوړی دی، بلکې موږ له پکار دی چې موږ د خپل ژوند نه هغې ته وښیو او هغې پوه شي چې یاره خاص زموږ په ژوند کې څه شته دی.
او شبانې، بالکل
زما خوږو اوریدونکو، تاسو خو دا خپل شان پروگرام اوري، خو اوس زه تاسو ته د دې پروگرام په مینس کې خپل د ټلیفون نمبر درکوم. هم په دې نمبر باندې به تاسو مونږ سره رابطه کولای شئ او خپل رائے به هم را کولای شئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دی 00 11 3 0 0 0 3 1 1، یعنی 00 11 3 8 0 0 0 3 8 1. نو زما ګران اوریدونکو، دا زمونږ د ټلیفون نمبر دی. هر کله چې تاسو مونږ ته ټلیفون کوئ، نو په ټلیفون باندې د پوره پیغام اوریدو نه پس تاسو خپل ټلیفون بندوئ. اول زمونږ خامخا تاسو پیغام ته خ په غور سره غوږیږدئ، نو بیا به وروسته مونږ تاسو سره رابطه وکړو. او که چېرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې لپاره زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه ملاويږي، یعنی گیتونه، د لوستلو لپاره کتابونه او نور داسې ډېر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاويږي. زموږ دا ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، نو تاسو موږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
ما تا یو کیسه را یاد شوه، ما په یو کتاب کې لوستی وه. هغه کې لیکلی وو چې یو مولا نو هغه د خپل ایمان په وجه باندې په قیدخانه کې واچول شو. نو هغه هلته په قیدخانه کې د ډاکوانو په مینځ کې تعلیم شروع کړ او د خدای په باره کې واعظ کو. نو هغه ته تپوس وکړ چې یاره، ته څنګه موږ ته هر وخت د عیسی مسیح په باره کې خبرې اترې کې؟ آیا تا هغه لیدلی دی؟ یا تا ته د هغه پته ده چې هغه څنګه سړی و؟ نو هغه مولا چې دی هغه په لږ سوچ کې پرېوت او دا سوچ کو چې زه دی له څه جواب ورکم. نو په دغه دوران کې هلته کې یو بل مولا هم کېدو، خو د هغه مولا عمل داسې و چې ډېر نیکو او ډېر ښه کردار و. د هغه کردار او عمل ته چې به خلکو کتل، نو خلک به حیرانېدل. نو دې مولا هغې له جواب ورکړ چې عیسی مسیح د دغ کې سړي په شانتې و. نو چې هغې وکتل او نو هغې د هغه د عمل نه ډېر زیات متاثره و. نو په هغې کې یو ډاکو ویل، که چېرې عیسی مسیح د دې سړي په شانې، نو زه په ده باندې اوس ایمان راوړم. او د دې غټه وجه څه وه؟ د دې غټه وجه د هغه کردار، د هغه عمل و. د هغه کردار او عمل داسې و چې هغه نه ټول خلک متاثره کېدل. نو په دې وجه باندې موږ له خپل کردارونه او عملونه داسې ساتل پکار دي چې زموږ نه خلک متاثره شي او زموږ ژوند ته وګوري چې واقعي د دې ژوند کې خو ډېر بدلون دی. نو د هغې په وجه باندې هم خلک ایمان راوړی شي. صرف دانه چې مونږ تر کلام نه نیخ پنی خبرې کو او ورته وای چې تاسو په عیسی مسیح ایمان راوړی، مونږ لا په عملی تورم داسې کار کول پکار دی چې داغي په وجبان خلک متاثر شي.
بچی تا ډیر زیات خولي خبرې وکړي او ډیر زیات خه مثال دی ورکو.
زما ګرانو قدرمنو ورونو او خویندو، زه غواړم چې تاسو ته د باقی پروګرام نه مخکې یو ښکلی شان روحاني گیت وړاندې کوم. نو راځئ چې مونږ ټول په جمع سره دا ښکلی شان گیت واورو.
جی اس گلاب خان لس کول پکار دی،
گلاب خان لا اس دا کول پکار دی. لومبئی خبر ادا دا چې هغه سره سوشل یا کم ظلم زیاتی کیږي، نو هغه له په دې باندې صبر پکار دی او د خدای پاک شکر ادا کول پکار دی. دویمه خبره دا ده که چیرې د هغه په کلي کور کې یا په معاشره کې د هغه مخالفت نور هم زیات شي، نو هغه له بیا د هوښیارتیا نه کار اخیستل پکار دی. کله کله هوښیارتیا په دې کې وي چې موږ د هغه ځای نه وتښتو او کله کله په هغه ځای کې پاتې شو. کله چې موږ ته داسې حالات پیښ شي نو موږ له پکار دی چې د حالاتو په مطابق فیصله وکړو. او لومبۍ او اهمه خبره دا ده چې موږ د خدای پاک نه او د پاک روح نه مشوره واخلو چې هغه موږ ته د څه کولو حکم راکوي. که پاک روح موږ ته وایي چې دغه ځای پرېږده او لاړ شه، نو موږ له بیا دغه ځای پرېښودل پکار دی او تله پکار دی. که چېرې پاک روح وایي چې په دې ځای کې پاتې شه او د خدای د کلام زیری خورول شروع کړه، نو موږ له بیا هغه زیری جاري ساتل پکار دی. دغه شانتې واقعیات د اعمال د رسولانو په کتاب کې هم ذکر شوي دي چې په هغې کې د عیسی مسیح منونکي بعضې وخت د خطرې په وخت کې تښتېدلي دي او یا بعضې وخت هلته کې پاتې شوي دي. اعمال د رسولانو په اتم باب او په لومړي آیت کې لیکلي دي، او هم هغه ورځ د بیت المقدس په جومات کې سخت ربړول شروع شول او د رسولانو نه بغیر نور ټول عیسی منونکي د یهودیا او سامریا په ملکونو کې خواره واره شوي وو. نو په دې آیت کې موږ ته یو واضح مثال ملاویږي چې کله په هغوی باندې سختي راله او هغوی ډېر زیات تنګ شول، نو هغوی هغه ځای پرېښودو او د هغه ځای نه وتښتېدل. نو کلام هم موږ ته دا وایي چې کله به تاسو باندې داسې حالات راشي، نو بیا تاسو هغه ځای پرېښودی شئ او د هغه ځای نه بل ځای ته تللی شئ. پګو بچو، تاسو زمانہ ډیر ته پوښتنه وکړل، خو اوس زما تاسو نه یو سوال دی که چری څوک موږ ته تکلیف را کوي یا موږ په مصیبت کې اچي، نو موږ له بیا هغه سره څه کول پکار دی؟
استاد جی، زما په خیال ما سره که چری څوک بدو کی نو زه به هغه سره هغه سره بد هیڅ کلو نه کوم. زما دا ایمان دی او زما دا زده کړی دی چې زه به هغه سره ښه کوم او زه به د هغه لپاره دعا غواړم چې خدای پاک دې هغه ته د نیکۍ هدایت وکړي.
بالکل، لکه څنګه چې تا وې کنه، دغه رنگی په کلام مقدس کې هم لیکلی دي. زمونږ پیغمبر مونږ ته فرمایلی دي که چېرې څوک تاسو لپاره یو مخ سپېړه درکې، نو تاسو ته بل مخ هم وړاندې کوي.
ډېر ښه، ډېر ښکلې خبره تاسو وکړه.
او مونږ له صبر نه کار اغستل پکار دي او مونږ له هغه خلک معاف کول پکار دي ځکه چې هغه ناپوه دي. زما په خیال خدای پاک په هغه ورځ زر راولي چې هغه به پوه شي او د خپلو ګناهونو نه به توبه وباسي.
استاد جی، ماته د عیسی مسیح هغه خبره را یاد شوه، کله چې یهودیانو عیسی مسیح په سولې کو، عیسی مسیح ویل چې اے آسمانی پلاره، دای معاف کا، دای نه پوهیږي چې دای سکی.
بالکل، دا یو ډیر زیات ژوندۍ مثال دی کم چې د عیسی مسیح په جون کې رالو. هم دغه شان زه به تاسو لا یو بل مثال ورکم، څنګه چې عیسی مسیح سره په سولې باندې اوشلل، نو هم دغه شانتی د عیسی مسیح یو بل منون کې چې نوم یې استفانوس دی، هغه سره هم داسې وشول او هغه په کلام کې سپدې رنگ باندې لیکلی دي. نو هغه استفانوس سنگسار کړو او چې هغه داسې وکړل، نو هغه چغې کړې چې اے مالک عیسی، زما روح قبول کړه. بیا هغه په زنګونونو شو او په زوره یې چغې کړې، مالک دی په دې ګناه منیسه، او هغه دا ویلو سره سا ورکړه. د دې نه علاوه به یو بل مثال موږ په یو روزمره ژوند کې واهلو. کله چې موږ ماشومان وو، نو موږ به اکثر میوهدار بوټی په کاڼې باندې وخلو، خو د هغې په جواب کې به هغه بوټی څه کول؟ کله به چې موږ بوټي له کاڼې ورخلاص کړو، نو بوټي به دا نه کول چې هغه کاڼې راواخلي او موږ له راخلاص کړي، بلکې هغه میوهدار بوټي نه به میوه راودوړېده او موږ به ښه په خوشحالۍ خوشحالۍ خپلې جولۍ ډکې کړې او وبه هم خوړله. دا موږ دپاره یو ډېر غټ مثال دی. که موږ د عیسی مسیح مثال ته ګورو یا د استفانوس مثال ته ګورو یا که په روزمره ژوند کې د یو میوهدار بوټي مثال ته ګورو، نو موږ ته په هر ځای کې د صبر، استقامت او د استقامت سبق ملاویږي. موږ له پکار دادی چې موږ صبر وکړو او د هغه میوهدار بوټي نه سبق واخلو. کم چې ماشومان په کاڼې ولي او هغه ورله د کاڼې بدل په کاڼې نه ورکوي، بلکې د کاڼې بدل په میوه باندې ورکوي. هم دغه شان په کلام کې په نورو ځایونو کې هم لیکلي دي چې تا له څوک په مخ باندې په یو اړخ باندې سپېړه ورکړي، نو ته ورته د مخ بل اړخ هم راوګرځوه چې په هغې هم سپېړه ورکړي. خو کلام کې په هیڅ ځای کې هم داسې نه دي ویلي شوي چې که تا له چرې څوک سپېړه ورکړي یا تا ته څوک څه ووایي، نو ته د هغې انتقام واخله، یعنی بدل واخله. نو د دې نه موږ ته دا اندازه لګي چې دا کلام څومره ښکلی او څومره د مینناک سبق نه ډک دی. موږ له پکار دا دی چې موږ دغه کلام وګورو، ولولو او په خپل روزانه ژوند کې راولو. زما خوږو بچو، زموږ د نننی سبق وخت سرته رسی او زما امید دی چې تاسو به نننی سبق ډیر زیات ښه زده کړی وي. اوس به موږ په آخر کې د خدای پاک نه د برکت غوښتو دپاره دعا غواړو، او په دې کې به زموږ خوږه شاګرده شبانه زموږ مرسته کوي چې د خدای پاک نه دعا وکړي چې هغه زموږ د ټولو د برکت دپاره سبب وګرځي. او یا کچرې په موږ باندې خدای پاک داسې حالات راولي، نو په هغې کې خدای پاک او پاک روح زموږ مدد وکړي چې موږ په هغې کې صحیح فیصله وکړو او د خدای پاک کلام په صحیح طریقې سره خور کړو. راځئ چې په دعا کې ټول شریک شو.
اے خدای پاکا، موږ ستا شکر کوو چې زمونږ استاد موږ ته ډېرې ښې ښې خبرې وښولې او مونږه ښه خبرې زده کړې. مالکا، مونږ د برداشت په باره کې زده کړل چې مونږ کې څنګه برداشت په کار دی. خدایه، اے خدایه، مونږ له برداشت راکا. مونږ ستا نه غواړو مالکا، مونږ دا ستا په مدد سره کولی شو. اے خدای پاکا، زه ستا شکر کوم د دې نن سبق دپاره، د دې استاد دپاره چې زمونږ استاد مونږ ته ښه طریقې سره دا سبق وښودلو او مونږ په دې باندې پوه شو. اے خدایه، زه ستا شکر کوم د برداشت دپاره چې تا مونږ له برداشت راکو چې مونږ یو بل برداشت کولی شو. اے خدایه، ته زمونږ مدد وکړه. اے مالکا، زه ستا شکر کوم چې مونږ یو بل معاف کولی شو، مونږ یو بل ته معافي ورکولی شو. دې دپاره هم زه ستا شکر کوم. مونږ دار قسم ازمیښتونو نه په امان کې وساته. اے خدایه، چې په مونږ باندې هر قسم ازمیښ راځي، ته مونږ له د هغې نه د وتو لار راکا. اے خدایه، زه د نن ورځې دپاره ستا شکر کوم چې ته نن مونږ سره یې او ته هر وخت زمونږ دعاګانې اورې. اے خدایه، زه اوس د استاد دپاره دعا کوم مالکا چې د سره اوسه، مونږ ټولو سره اوسه او مونږ ټول خپل ځانونه ستا لاسو ته سپارو. ته زموږ مدد او حفاظت او ساتنه وکا. دا هر څه دوا غواړم ستا د خوږ زوی عیسی مسیح په پاک نوم کې. آمین.